برداشت شما از درخواست محکمه بین‌المللی جرایم برای بازداشت رهبر طالبا و قاضی القضات طالبا چیست؟
اولش تشکر لینا جان عزیز از دعوت شما و واقعاً واکنش شخصی خودم و از تمام دوستا و خانمایی که من برایشون به تماس هستم بسیار استقبال کردن از این درخواست و یک خوشی است که باید از او ما تجلیل کنیم و یک قدمی که بالاخره به سوی عدالت و انشالله آزادی افغانستان است. به نظر من ای البته یک راه دراز را سپری کردیم، اما ما منتظر همچون یک خبر بودیم، چون خودم این دادگاه چند وقت پیش گفته بود که منتظر باشین، ما به زودی حکم گرفتاری رهبر طالبا و اعضای دیگه طالبا را که همچنان ما یعنی صادر میکنیم و ما منتظر هستیم که نه تنها که باید قبول شود این حکم به حساب نهایی شود، چون فعلا در حد یک درخواست است، اما آرزومند از یام هستیم که لست دگان به حساب دراستر شود و تعداد بیشتر اعضای طالبا در این لست و دمی به حساب حکم گرفتاریشان صادر شود، به خاطر که خصوصا کسایی که به حساب سفر میکنن و به ممالک حتی اروپایی تا نروژ و اینجا میان، اینا مهم است که در این لست باشن که بتانه به حساب رهبر طالبا را هنوز کسی ندیده، گرچه که ارزش سمبولیکش بسیار زیاد است، اما ما خودم شخصا میخوایم که نام کسایی که خصوصا با از افغانستان خارج سفر دارن اونا حکم گرفتاریشان صادر شود.
تا چه حد فکر میکنین که حکم محکمه و فعالیت فعالین حقوق زن، کمپین هایشان و خصوص بر جلب توجه جان به سمت اپارتاید جنسیتی است، فکر میکنین این محکمه توجهی به فعالین حقوق زن در این بخش داشته یا خیر؟
بدون شک من مطمئن هستم که این نتیجه مبارزه زنا خصوصا از داخل افغانستان، من همچنان کسایی که در خارج از افغانستان به خاطر حقوق زنای افغان کوشش کردن، صدا بلند کردن، نتیجه کارای از اونا بود، البته نتیجه کارای یک جایی، و خصوصا من دیگه میخوام از زنای معترض افغانستان که در سرکا برآمدن و دادخواهی کردن و واقعا بسیار یک قیمت بسیار بهایی را پرداخت کردن که از خاطر مبارزه خود و اونا وقتی که بعضشان تعدادشان از افغانستان همچنان خارج شدن در ممالک همسایه، در ممالک کشورهای سوم و اروپایی و امریکا هم رسیدن، هنوز هم از دادخواهی دست بر نداشتن و من این را میفهمم که بسیاری از اینا یا شاید همشان، خصوصا کسایی که به زندان رفتن، خصوصا کسایی که شکنجه شدن، خصوصا کسایی که ظلم طالبا را به جان خود تجربه کردن، اونا همشان بسیار ارتباط مستقیم با دادگاه داشتن و از و امو داستان‌های خود، قصه‌های خود همشه بیان کردن و شاید به می دلیل بود که به حساب مدت طول کشید تا که این همه جرایم طالبا به حساب جمع‌آوری شد و دو دست بسیار یعنی دست زنای معترض و خصوصا تمام فعالین حقوق بشر و حقوق زن که دمی چند سال از همه چیز به حساب اعلام کردیم و دمی را افتادیم نتیجه داده. مثلا دوستایی که زنایی که در افغانستان دادخواهی میکردن، اونایی که در خارج بودن به شمول خودم، ما مثلا ارتباطات بسیار خوب به جامعه بین المللی داریم، چون نمی کشورها زیادتر بودیم و با کشورهای خود داریم و ما تانستیم با همکاری یکی دیگر امی صداها را انعکاس بدیم و فشار بیاریم سر محکمه بین المللی، سر جامعه جهانی که شما باید این جرایم طالبا را نادیده نگیرین و وقت از او رسیده که با ما استاد شین و وقت از این رسیده که به حساب اکاونتبلیتی داشته باشه جرایم از اینا و یک اما تو به حساب، چون متاسفانه خانم روزبه عزیز دمی قسمت افغانستان نه تنها در بخش دو سه سال آخر، در کل به نظر من جامعه جهانی یک اکاونتبلیتی میکانیزمای خوب نداشته وقتی که در ظلمی که در 5 دهه آخر که در افغانستان شده، همیشه عاملین ظلم به حساب آزاد بودن و دادخواهی نشده و زندان نرفتن و هیچ جامعه بین المللی یعنی نتیجه اعمال خراب خود ندیدن. پس یک قدم اول است و یک قدم نیک است که من آرزو دارم که نه تنها در مقابل طالبا بعد آینده افغانستان همچنان تاثیر بسیار خوب داشته باشه.
اپارتاید جنسیتی تا حال توسط جهان منحیث یک جرم پنداشته نشده و هنوز از سوی ملل متحد هم تصویب نشده. به نظر شما تا چه حد به طالبان دست باز داده در زمینه از اینکه محدودیت ها را بر زنان وضع کنند و از سوی از جانب جامعه جهانی به شکل جدی محکوم نشوند در این مورد؟
اگر اپارتاید جنسیتی به رسمیت شناخته شوه، واقعا یک قدم بسیار بزرگ می باشه، به خاطر نه تنها زنها در افغانستان و اما هر کشوری که در او اپارتاید جنسیتی جریان داره، اما خصوصا برای افغانستان. و متاسفانه بگویم که جامعه جهانی کم چی بگویم، در اول در شروع مثلا اروپا، امریکا، همش یک نوع خوشبینی داشتند به طالبان و شاید میخواستند همین روابط عادی سازی کنند و نرمالایزیشن روابط با طالبان شروع کرده بودند. پس اگر اپارتاید جنسیتی به رسمیت شناخته میشه و یا اگر رهبر طالبان به دادگاه مثلا حکم گرفتاریش صادر میشه، این همش تاثیر بسیار مستقیم میداشته به می که جامعه جهانی متوجه شود که طالبان همون طالبایی هستند که همیشه بودند، همون گروه تروریستی هستند، تغییر نکردن و ادامه امی نرمالایزیشن روابط نمیتونن ادامه بتن به او، بخاطر که اگر حتی حکومت ها بخواهن مردمشان از گریبانشان میگیره و پرسش میکنه که شما چطور به حساب با کسایی که در خود قوانین بین المللی اینا باعث مجرمین شناخته شدن، شما چطور مثلا اونا را دعوت میکنین یا با اونا ملاقات میکنین و میشینین و میخیزین و واسطاستا همون روابط به حساب. پس من امید دارم که کمپاین های جندر اپارتاید همچنانه که ادامه داره از این قوی تر ما پیش بریم و نتایج بسیار خوب دمی چند ماه آخر، خصوصا از امی آخر 2024 تا حال، به نظر من هر روز خبرهای اما قدر متاسفانه که از داخل افغانستان خبرهای خراب میشنویم، اما باید متوجه دستاوردهای را که دمی خصوصا اواخر داشته زنای افغان متوجه از او باشیم و از اون تجلیل کنیم و استقبال کنیم. مثلا یکی شمی خبر دادگاه هست به حکم گرفتاری را صادر کرده، اما همچنان مثلا چهار مملکتی که میخواین افغانستان به آی سی جی معرفی کردن و 22 مملکت دیگه، یا اشتباه نکنم 22 یا 24 مملکت دیگه از این حمایت کرده، یا مثلا همی که طالبات تا حال بر رسمیت شناخته نشده و کمپاین جندر اپارتاید بسیار قوی پیش میره و مثلا پارلمان اروپا اپارتاید جنسیتی را گفته که به رسمیت شناخته شود. در یکی در ماه سپتامبر بود پارسال که پارلمان اروپا یک قطعنامه صادر کرد و گفت که باید اپارتاید جنسیتی، این همش دستاوردهای زنای افغانستان است که ما نگذاشتیم که جهان طالبان را به حساب نرمالایز کنه و جرمای و خیانتی که اونا به حق بشریت در افغانستان میکنه را نادیده بگیره.
فکر میکنین این حکم محکمه بتونه کشورهای دیگه مثل کشور دنمارک یا کشورهای دیگه اروپایی را هم ترغیب کنه که موضع جدیتر را در قبال طالبا اتخاذ کنن؟
خوشبختانه دنمارک یکی از کشورهایی بود که در از امو اوائل سقوط یک موضوع بسیار ضد طالب انتخاب کرد و اصلا سوال پیششان نبود که طالب باید به رسمیت شناخته نشه و ما نباید روابط مستقیم با آنها داشته باشیم. پس ما شخصا از دنمارک سپاسگزار هستم. اما ممالک همسایه ما مثلا ناروی، همه ما میدانیم که اونا طالبا را حتی به کشور خود دو بار دعوت کردن و از پول حکومت سرشان مصرف کردن و تیارای شخصی دعوت شدن، در هتل ها زندگی کردن، حتی هزینه نمیدانم حفاظتشان و بادیگاردهشان خود حکومت ناروی پرداخت. پس این اقدامی که دادگاه بین المللی کرده، این واقعا کشورهای مثل مانند ناروی یا کشورهای دیگه که تمایل دارند به این که با طالبان روابط دوستانه داشته باشن زیادتر زیر سوال میبره و خود مردمشان نمیگذاره که همچون اتفاق بفته. خوشبختانه که ما در ممالک که هستیم ممالک دموکراسی است و ایجا باشندگایشان بسیار قدرت دارن، وقتی که مثلا سیاستمدارا از خود قوانین بین المللی چشم پوشی کنند و مثلا با وصف از این که حکم گرفتاری طالبان صادر شوه و یا جندر اپارتاید در افغانستان به رسمیت شناخته شوه و اینا بخواین که هنوزم مثلا روابط دوستانه با طالبان داشته باشن یا روابط خود عادی سازی کنن یا حتی سوال از این که به رسمیت شناخته شوه، مردم خودشان میتونن از گریبان سیاستمدارای خود بگیرن و این یک میتونه که نتیجه بسیار مثلا در انتخابات دیگه امو سیاستمدارای را انتخاب کنن که به حقوق بشر و حقوق زن باورمند هستند. پس این اقدام بخی امی مسئله که چون بعض بحثای وجود داشته البته در خود اروپا هم که فرضاً اگر ما یعنی با سوی یک نوع عادی سازی روابط و شاید ما میترسیدیم، مثلا ترس ما می بود که بر رسمیت شناختن از اینا تمام نشه، اما وقتی که یک دادگاه بین المللی که خود اینا برشان به حساب باور دارن و در سیستمایشان خودشان درست کردن، وقتی که او دادگاه میایه و میگه که رهبر طالبا یک کس است که باید گرفتار شوه، پس او وقت هیچ اصلا نمی سوال نمیمونه، جایش نمیمونه که کس حتی بحث از ایره بکنه که روز طالب به رسمیت شناخته شوه. و این مطمئنا باعث از این میشه که حکومت ها متوجه از این میشن که امو فوکسی که تابال طرف افغانستان و طرف طالبا بوده را زیادتر متوجه صداهای دموکرات، صداهای زنا، صداهای به خاطر آزادی، به خاطر حقوق بشر، به خاطر حقوق زن می جنگن، اونا را زیادتر حمایت کنه. چون متاسفانه به نظر ما دمی خصوصا دو نیم سال آخر، چون من فکر می کنم از این شش ماه پیش یک نوع تغییرات ما در جامعه بین المللی می بینم و توجه و تمرکز که دارن. مثلا شخصا خودم از روز اول که دادخواهی را شروع کردم به خاطر زن افغان واقعا به اندازه سخت بود، فکر میکردم که با گوشای کر من حرف میزنم، چون تمایل به شنیدن صدای ما نبود. اونا وقت میخواستن بشنون که طالب خوب است، وضعیت در افغانستان بهتر شده، نمیدانم علاقمندی زیادتر به این سخنا داشتن و ما چیز دیگه بر از اینا میگفتیم. اما یک دمی خصوصا دمی چند ماه آخر ما متوجه شدیم که اینا زیادتر پای بردن، که البته وقتشان بود دیگه که طالب است و این تلاشای ما، این صدا بلند کردنای ما، این که خود سیستم دادگاه خود از کشورهای غربی مثلا درخواست میکنه که طالبا حکم گرفتاریشان صادر شوه، این بی نتیجه نیست و این یک از 100% تلاشای امی آواز بلند کردنای ما بوده. و من خوشحال هستم که من میبینم که بالاخره اگرچه که طول کشید، گرچه که ما به اندازه وقت زیاد ضایع کردیم به این که طالب آیا تغییر کرده یا آیا نکرده، گرچه که ما نمیگفتیم، البته جامعه بین المللی میگفت، زنای افغان هیچگاه باور به این نداشتن که طالب تغییر کرده، ما از روز اول میفهمیدیم، اما مدت که طول کشید تا ما تونستیم بالاخره به نظر ما جامعه بین المللی را همچنان قانع بسازیم و متوجه بسازیم. و اگر امی صدا بلند کردن ها نمی بود، ما امروز ایجا نمی بودیم. من می ترسم که اگر امی زنای افغان خصوصا در داخل افغانستان که برامدن در سرکا و صدا بلند کردن و آنایی که در حامیانشان در خارج از کشور بود، اگر صداهای از اینا نمی بود، امروز شاید ما عوض این خبرهای خوش، خبرهای بسیار وحشتناک دیگه که امو تلاشای دنیای غرب که میخواستن روابط خود با طالبا عادی بسازن، سفارت ها را باز کنن، آیست آیسته نشان بتن دنیا گل گلزار است، شاید در اون موقعیت میبودیم.
تصویر واقعی از رویدادها در افغانستان و جهان از استودیوهای ما در واشنگتن.
اینا روزبای هستم.
احمد سیرزیو هستم.
من محمد احمدی هستم.
من سهر عظیمی هستم.
نجیب خلیل هستم.
بحث های مهم کانگرس و تازه ترین خبرهای انتخاباتی امریکا.
جلسات قصر سفید، تصامیم و سفرهای رئیس جمهور ایالات متحده،
موضع گیری ها و پیام های دیپلماتیک وزارت خارجه و تحرکات نظامی وزارت دفاع امریکا.
نظر بر زندگی در امریکا و بررسی وضعیت مهاجرین در این کشور، خبرها و گزارش‌ها از انکشافات طبی و تکنولوژی.
صدای امریکا به حیث منبع موثق و جامع خبرها، فراتر از سرخط‌ها همه پهلوهای مسائل را تدقیق و واکاوی می‌کند.
ما از مقامات حکومتی سوال می‌پرسیم، با دیپلمات‌ها و کارشناسان مسائل مصاحبه می‌کنیم و صدای مردم عام افغانستان را بازتاب می‌دهیم.
صدای امریکا مشعلدار آزادی بیان در افغانستان است.
عبدالولی اورکن،
نورانگیز روسمزاده، مصطفی
جلال میرزاد،
احمد فرشاد صالح، تلویزیون آشنا صدای آمریکا، شهر تورنتو کانادا،
فرانسه،
بخبر،
استکهلم،
شهر دوشنبه، تاجیکستان.
دیدن و شنیدن برنامه‌های صدای آمریکا را از طریق تلویزیون، رادیو، ماهواره و شبکه‌های اجتماعی فراموش نکنید.
شما در عرصه دفاع از حقوق زن هم در دنمارک شخصا فعالیت میکنین، یک بنیاد دارین. کمی بیشتر روی از این بنیاد و فعالیت های خود معلومات بدین.
بله، راستش این سازمان ما قبل از اینکه طالبا به حساب قدرت برسن درست کرده بودیم و او وقت اهداف ما این بود که ما میخواستیم بیشتر زنها در افغانستان در سطح رهبری ببینیم و با انجیو های دنمارکی در ارتباط بودیم که اونا را به حساب برشان مشوره میدادیم که اونا چیگونه امو پروژه هایی که در افغانستان داشتن که آبرسانی بود یا نمیدانم مثلا مانند دینش رفیجی کانسل و چند انجیو ارگان دیگه بود، اونا را برشان مشوره میدادیم که چگونه زنای افغان حمایت کنند. اما متاسفانه وقتی که طالبا به قدرت رسید ما اهداف خود را تغییر دادیم و شخصا من به افغانستان سفر کردم در شروع 2022 یک چند ماه بعد از سقوط و به می هدف که من ببینم خودم به چشم خود اوضاع را ببینم و همچنان با زنای معترض افغانستان، کسایی که در با به اندازه شجاعت که الگوهای ما هستند در سرکا می آمدند و دادخواهی میکردند، امروز اونها آشنا شوم و ببینم چگونه میتونیم اونا را ما کمک کنیم. و بعد از اینکه برگشتم توجه و تمرکز 100% امی Empowerment for Her تمام اعضایی که مدامی NGO هستیم امی بود که خصوصا کمک و حامی زنای معترض شویم. و وقتی که من از اونا پرسیدم که چی نوع کمک کار دارن، امی جوابشان امی بود که شما صدای ما را انعکاس بدین در کشورهایی که هستیم و جامعه بین المللی، چون وقت ما صدا بلند میکنیم هدف ما طالب نیست، ما توقع نداریم که طالب تغییر کنه، اما صدا بلند کردن ما به می جامعه بین المللی و جامعه جهانی است که این کار ما خوشبختانه میگم که تا حد تانستیم امی وعده ای را که ما بر اونا دادیم در Empowerment for Her عملی کنیم. و از وقتی که دوباره پس آمدیم کنفرانس های به اندازه زیاد و دایر کردیم که جامعه جهانی را، سیاست مدارای کشورهای خود، ملل متحد، پارلمان اروپا را همشان به حساب دعوت کردیم، همراهشان ملاقات های میزه گرد گرفتیم، مقاله های زیاد نوشته کردیم در اخبار خصوصا در دنمارک، مثلا در تلویزیونایشان ظاهر شدیم و امی کوشش مداومه که زن افغان و وضعیت افغانستان در یاد فراموشی نره را کردیم. و ما میبینم که همه ما با هم، شخص خودم، انجمن خودم و تمام زنایی که امی را ردمی را حمایت کردن، زنای داخل افغانستان، نتیجه خوب امروز به دست میاریم و این واقعا الهام میبخشه از این که ادامه بدیم، چون بعد از قدر خبرهای سخت و دشوار و به اندازه وحشتناک که از افغانستان مشنویم، وقت از امی رسیده بود که بالاخره خبرهای خوب رو مشنویم. پس Empowerment for Her تانسته که تا حد امکان امو دادخواهی های بخاطر زن افغان در خارج از کشور داشته باشه و همچنان تا حد توان کمک های کم و بیش به خود معترضین در داخل افغانستان داشتیم.
بیش از 3 سال از روی کار آمدن حکومت طالبان در افغانستان مگذره. عمدترین نگرانی که شما در حال حاضر در طول سال جاری سال 2025 در قبال حقوق زنها در افغانستان دارین چیست؟
چیزی که شخصا من ازش واقعا میترسم و حراس دارم ای است که امی ارتباط قوی و محکمی که ماهایی که در خارج از کشور هستیم با آنهایی که در داخل کشور مبارزه میکنن قطع نشن. چیزی که واقعا توانسته و یعنی امور با ما مهیا ساخته که ما بتانیم با داخل افغانستان در ارتباط باشیم همی تکنولوژی است، اینترنت است، گروپ های واتساپ و سوشل میدیا و اینا است. پس ترس ما ای است که روز نشه خدای نخواسته که همی ارتباط که ما داریم از بین بره، چون ما خود ما همه ما میفهمیم که رسانه آزاد دیگه در افغانستان وجود نداره. امیال هم تمام اخباری که به ما میرسه از طریق اینمی زنایی است که فعال هستند در افغانستان که بر ما میگن که مثلا وضعیت چطور است، یا امروز نقدر نفر گرفتار شد، یا درباره ازدواج های اجباری، درباره متاسفانه خودکشی هایی که صورت میگیره، خانمایی که به حساب ترجیح میتن که مرگ ترجیح میتن از یک مثلا با یک طالب به زور آرسی کنن، شکنجه هایی که در زندان میشه، همه این داستان های واقعا دلنگیز از طرف خود زنای افغانستان به ما میرسه که باز ما تا حد توان خود میخواییم او را مثلا به جامعه بین المللی دوباره بیان کنیم. پس ترس بزرگ من اینمی قطع روابط است که امیدوار هستم که هیچگاه اتفاق نفته، چون اگری خدای نخواسته یک گپ شوه یعنی افغانستان در یک حالت بلک اوت میره که باز وقت هیچ امکان نداره، هیچ کسی ما نمیتونیم باز و قسمی که حال میتونیم حمایت کنیم زنها را در افغانستان وقت حمایت کنیم.
شما از فعالیت‌های بنیاد خود یادآوری کردین، تا چقدر با زنها در افغانستان در تماس هستین؟ زنها در افغانستان چه میگن، با چه وضعیت دست و پنجه نرم میکنن؟
خوشبختانه ما بیشتر تماس روزانه داریم و قسمی که گفتم من میبینم که چون من از شروع به حساب سقوط افغانستان با زنها در تماس شدم وقتی که سفر کردم و دوباره پس آمدم و میبینم که چقدر بهتر امون مبارزهشان پیش میره، گرچه که شاید در چشم دیده نشه به حساب به قسم واضح قسمی که در اول میدیدیم که زنها در خیابان ها میاین و دادخواهی میکنن، اما ما شخصا تجربه کردیم که در چند وقت آخر گروپ ها منسجم تر شده. مثلا اگر هر جنبش خودجوش در هر بخش افغانستان که به حساب به دنیا آمد و تازه به کار شروع کرد، اینا حال بسیار با هم بهتر وصل هستند و بسیار بهتر و منظمتر با همدیگر در تماس هستند و گروپ ها مثلا نه تنها جنبش ها هر کدامش از خود گروپ دارن و گروپ های هم جور شده که زیر یک چتر رهبران جنبش های مختلف مثلا در زیر یک گروه هستن و اوجه بهتر میتونن کارهای خود تنظیم کنن و ارتباط داشته باشن و از حال احوال یکی دیگه خبر باشن. و همچنان تانستیم انجمن خود ما و زنهای فعال دیگه که در سراسر جهان به خاطر زن افغان صدا بلند میکنن در این گروه ها باشیم و ارتباط مستقیم داشته باشیم. پس امی باعث شد مثلا که ما خود ما تانستیم دمی شرایط واقعا دشوار 50 کسب و کار کوچک یا مایکرو بزنسز با زنها در افغانستان از طریق انجمن خود ما درست کردیم که اوش به شمول از مثلا چون شرایط ما طور است که نمیتونیم که به حساب به دل خود کسب و کاری که هر کی دلش میخواد و آرزو داره و ارمان داره، اما مو چیزی که هست از مو استفاده کردیم. مثلا آرایشگاه ها وقتی که بسته شد ما یک تعداد خانمایی که آرایشگر بودن کمک کردیم که اونا بتانن مثلا در داخل خانه های خود آرایشگاه درست کنن، یا بعضی خانم ها غذا پخته میکنن و مفروشن، یا کلچه و کیک و بعضی ها خیاطی. خلاصه مطلب اینمی ارتباطات باعث شد که ما تانستیم مثلا امطور یک کمک در داخل افغانستان برشان داشته باشیم که تا حد بتانن با وصف شرایط به اندازه دشوار یک درآمد داشته باشن و بتانن یک بخش از آزادی خود دوباره بگیرن، اقلا امو اقتصادی حمایت شوند. از او خاطر ای واقعا حیاتی است، ای ارتباط که ما با اونا داریم و اونا بر ما دارن، و بدون ای ارتباط هر دو طرف مطمئنا ضعیفتر پیش میرن و نمیتونیم ادامه بدهیم، قسمی که تا حال ادامه دادیم که واقعا قوی و خوب.
از سوی ملل متحد و برخی از نهادهای خیریه نگران قطع امداد هستند. شما به نیست گرداننده یک بنیاد مدافع حقوق زن، تا چه نگران کمبود بودجه بر ادامه فعالیت‌های خود جهت رساندن کمک به زنان در افغانستان هستید؟
بسیار سوال خوب است، به خاطر که ما همیشه در یک دوراهی در این سوال قرار داشتیم، به خاطر که تا جایی که ما میفهمیم هیچ کس مطمئن نیست که کمک‌های بشردوستانه که در افغانستان میشه اصلا به زنا میره. یعنی ترس از این همیشه بوده و شک در این مثلا بسیار بوده که تا حد ما میفهم حقیقت هم داره که بسیاری از این کمک ها پس به خود طالبا میره. بخاطر ما میفهمیم که امروز اونا مثلا روزی که من داخل افغانستان رفتم به ما گفتن که صدها انجیوی تازه رجستر شده در داخل افغانستان، کونا بیشترینش از خود طالبا بوده که به حساب به نام انجیو امی پولا و اینا را مثلا میگیرن. پس ای و ای که ای اما متاسفانه بحث به ای بوده که کمک ادامه پیدا کنه یا کمک قطع شود، در حالی که یک بحث اشتباه است و من بسیار از این میترسم که کمک ها قطع شود، به خاطر که خصوصا به قدرت آمدن ترامپ این ترس بیشتر شده و شاید به حقیقت بدل شود که می کمک ها شاید قطع شود. اما باید بحث سر از این نباشه که آیا کمک بشر دوستانه به افغانستان شود یا نشه، چون اوجه جواب البته که باید شود. مردم ما واقعا ضرورت دارن به این کمک های بشر دوستانه، اما سوال باید ایجا باشه که چطور ما بتانیم که این کمک‌ها را مطمئناً خود مطمئن بسازیم، مونیتورینگ بهتر شود که با خود افغانا و خصوصاً زنای افغانی کمک‌ها برسند. و در این قسمت متاسفانه کار زیاد نشده و اما راه‌های وجود داره. مثلا امی خود و عموماً کمک‌های بشر دوستانه به نظر من تنها باید لمو کمک‌های بشر دوستانه ختم نشه، ما باید کمک‌های حقوق بشری همچنان داشته باشیم. قسمی که قبلا گفتم زنای افغانه که مثلا امروز صدا بلند میکنن در افغانستان، واقعا جامعه جهانی اونها را تنها گذاشته و ما همیشه خواستار امی شدیم که باید هزینه‌های بسیار خوب برای خود حقوق بشر و مدافعین حقوق بشر در افغانستان اختصاص داده شود و بحث ما و تمرکز ما به این شود که ما چطور میتونیم مستقیما با خود مردم افغانستان و مدافعین حقوق بشر، مدافعین حقوق زن، جنبش‌های اعتراضی در تماس باشیم و مطمئن شویم که کمک ها ادامه پیدا کنه و ما با خود از اینا مستقیم.
تصویر واقعی از رویدادها در افغانستان و جهان از استودیوهای ما در واشنگتن.
اینا روزبه هستم.
احمد سیرزیو هستم.
من محمد احمدی هستم.
من سهر عظیمی هستم.
نجیب خلیل هستم.
بحث های مهم کانگرس و تازه ترین خبرهای انتخاباتی امریکا،
جلسات قصر سفید، تصامیم و سفرهای رئیس جمهور ایالات متحده،
موضع گیری ها و پیام های دیپلماتیک وزارت خارجه و تحرکات نظامی وزارت دفاع امریکا،
نظر بر زندگی در امریکا و بررسی وضعیت مهاجرین در این کشور، خبرها و گزارش ها از انکشافات طبی و تکنولوژی.
صدای امریکا به حیث منبع موثق و جامع خبرها، فراتر از سرخط ها همه پهلوهای مسائل را تدقیق و واکاوی می کند.
ما از مقامات حکومتی سوال می پرسیم، با دیپلمات ها و کارشناسان مسائل مصاحبه می کنیم و صدای مردم عام افغانستان را بازتاب می دهیم.
صدای امریکا مشعلدار آزادی بیان در افغانستان است.
فرانسه،
بخبر،
استکهلم،
شهری دوشنبه، تاجیکستان.
دیدن و شنیدن برنامه های صدای امریکا را از طریق تلویزیون، رادیو، ماهواره و شبکه های اجتماعی فراموش نکنید.
خبری تولگا کې د پاکستان سره د روسیې ملګرتیا په اسلام آباد کې د روسیې سفیر وایي د ترهګریزو فعالیتونو په اړه د پاکستان په اندېښنو کې ځان شریک بولي. ملي عوامي ګوند د پاکستان او افغانستان ترمنځ د هر ډول جګړې سره مخالفت کړی. د کریپټو اسعارو د ودې لپاره د سپینې ماڼۍ هڅې. ولسمشر ډونالډ ټرمپ غواړي امریکا د نړۍ د کریپټو اسعارو پر مرکز بدل کړي. ټرمپ په دې برخه کې یو پلان ترتیب کړی. او په امریکا کې د غیر قانوني کډوالو د نیولو دوام. ګڼ شمېر کسان په کالیفورنیا ایالت کې نیول شوي. د یو مشخص ښار مسؤلینو د فدرال مامورینو سره د ټینګې همکارۍ ژمنه کړې.
السلام علیکم خراغلاس نن یک شنبه د فبروری د میاشتې 9 نیټه ده. تاسو دا اوس موږ نورې خبرونه په ساتلایت او د امریکا غاک په ټولنیزو رسنیو کې هم لیدلای شئ. تاسو کوربه زه احمد شکیب یم. په اسلام آباد کې د روسیې سفیر ویلي چې پاکستان کې د مخ په زیاتیدونکو ترهګریزو فعالیتونو په اړه د دغه هیواد په اندېښنو کې ځان شریک بولي. له بلې خوا په خیبر پختونخوا ایالت کې د ملي عوامي ګوند مشر ویلي چې دوی د پاکستان او افغانستان ترمنځ د هر ډول جګړې خلاف دي او پر وړاندې به احتجاجي لاریون وکړي.
په اسلام آباد کې د روسیې سفیر البرټ خوریوف د سلواغي په 28مه د تاس خبری آژانس سره په خبره شوی مرکه کې ویلي چې مسکو د ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې د اسلام آباد له هڅو ملاتړ کوي.
مونږ په پاکستان کې د مخ په زیاتیدونکو تروریستي فعالیتونو په تړاو د اسلام آباد په اندېښنو کې ځان شریک ګڼو. روسیا د تروریزم پر وړاندې د مبارزې په برخه کې د خپلو پاکستانی ملګرو د لیوالتیا ملاتړ کوي او مونږ دا منو چې زموږ تمرکز د پاکستان او افغانستان سره د رغند همکارۍ پیاوړی کېدل دي.
د روسیې سفیر په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګیدلو او د هیواد څخه د راپورټ کېدونکو ترهګریزو ګواښونو پر وړاندې مبارزې د اسلام آباد او مسکو په ګټه بللې او هغه د دواړو هیوادونو د یو ګډ هدف په توګه یاده کړې ده.
روسیا د پاکستان سره نږدې اړیکې لري. دوی د شانګهای په سازمان کې ملګرتوب سره لري، د مسکو په فرمات کې همکاري سره کوي او همدارنګ د افغانستان شمالي ګاونډیان هم عیني اندیشنې لري، لکه پاکستان چې لري په د تروریستي ډلو په ارتباط. مونږه پاکستان ډیر یادی چې هلته تروریستي پیښې ډیرې کیږي، ما شمالي ګاونډیان بیا کله کله دا یادی او د ټولیز امنیت د تړوند په سازمان کې چې دوی سره غړي دي او روسیا هم هلته ده، دوی هلته هم د اندیشنې سره سرګندې کړې دي. تل
په پاکستان کې د روسیې دغه لوړپوړي ډیپلوماټ ویلي چې هیواد افغانستان سره د تروریزم ضد هڅو په برخه کې هم پیوستون لري او ورته اړین مرستې برابروي. هغه ویلي چې د افغانستان او پاکستان د پولي په اوګدو کې د امنیتي مسایلو هوارول د دوو هیوادونو په اساسي لیوالتیا کې شامل مسایل دي.
زما په فکر دا د معنا نه لري چې د دې داسې ویلي وي چې دغه تروریستي عملیات د طالبانو لخوا ملاتړ کیږي او یا د دوی په اشاره او یا د دوی په ملاتړ باندې ترسره کیږي. د عموما د هغو خطراتو خبره کړې ده چې هغه په داسیمه کې موجود دي او ډېرې نړیوالې اوس دعوا کوي چې د داعش خراسان په شان ډلې چې د نړیوالو په ادعا باندې مرکزونه یې په افغانستان او په ځانګړي ډول د افغانستان په شمال کې دي.
په پاکستان کې د عوامي نېشنل ګوند خیبر پختونخوا ایالت مشر میا افتخار حسین بیا په سواد کې یوې غونډې ته په وینا کې ویلي چې دا ګوند د پاکستان او افغانستان ترمنځ د هر ډول جنگ خلاف دی او پر ضد به یې سړکونو ته راوځي.
نو په کوزه پختونخوا کې مونږ نشو ویلی چې دلته امن دی. البته که دغه اختلافات د کابل او د پاکستان په منځ کې حل نشول نو مونږ یریږو چې دلته به بې ثباتي لا هم نور زیاته شي، بدامنی به نور هم زیاته شي او دا هم یره ده چې دا به بیا د سیمه ایز انسټابیلیټي عدم استحکام هغه وګرځېږي، لامل به وګرځېږي.
دا کل شوی چې د امنیت شورا د دوشنبه په ورځ په افغانستان او سیمه کې د داعش په وړاندې د مبارزې په اړه یو غونډه جوړ کړي. احسان لاریوب زئی د امریکا غږ.
په افغانستان کې د یو بشري ناورین درامنځته کېدو ویره زیاته شوې. امنیت هم تر پوښتنې لاندې راغله او ملګری ملتونو د افغانستان په اړه د دوشنبه پر ورځ یو غونډه رابللی ده. په دې او نورو موضوعګانو د پرمختیایي مطالعاتو د څیړونکي اورزلا اشرف نعمت سره خبرې کوم چې په سکایپ د پروګرام سره ملګری شوې ده. میرمن اورزلا، سلامونه او نیکی هیلې. د امریکا له خوا د بهرنیو مرستو بندېدو د افغانستان اقتصاد له کومو خطرونو سره مخ کړی او راتلونکي عواقب به څه وي؟
مننه، سلامونه تاسو ته او تاسو درنو لیدونکو ته. واقعا د افغانستان بشري ناورین خو نوې خبره نه ده، دا د سو مدیر ایسه کلونو کلونو کې دغه سی او دوامدار شکل باندې په افغانستان کې یو بشري ناورین روانه ده، او خاص طور باندې هغه کم کسان چې په شدت زیانمنون کې آسی پذیر خلک دي، پولیسونه کې هغه ډیر دینه اغیزمن شوی دی، او دا د یو اس ایډ یا د امریکا متحده ایالاتو د بشری مرستو په دغه وخت کې توقف ورکول تقریبا تر اویا تر اتیا فیصد زما د معلوماتو په اساس باندې مستقیم ډول باندې د خلکو د ولسونو لاسرسی د خدماتو هغه بنیادی خدمات چې کوم دي د روغتیایی په برخه کې د معرف په برخه کې دا ټولې په ټپه درولې دي. حتی ډاکټرانی سره زه په تماس کې هم چې هغه په کورونه کې ناست دي، په دغسې یو حالت کې چې موږ یو کړکېچ سره مخامخ یو، نو د دې بشري ناورین هغه کوم ستونزې چې فعلاً د دې باعث شوې دي هغه ټول اوس هم هندامه لري متاسفانه په افغانستان کې، او د امریکای کومکونه باندې دل دا نور هم یو ډیر اندېښنې وړ طرف ته موږ ټول
څو ورګې مونږ ته پاتې سي د سیمه هیوادونو د افغانستان امنیت تر پختنې لاندې راوسته. پرون وړم ورځ د چین او پاکستان ولسمشرانو اندېښنه وښودله، دوی وایي چې د ترهګرو د فعالیت نه اندېښنه لري. پاکستان کې د روسیې سفیر تازه ویلي چې د پاکستان امنیتي اندېښنې په ځای دي. پاکستان په حقیقت کې په سیمه کې څه ډول ولوب پیل کړی ده؟ پاکستان څه وایي چې څه ډول یو سیمه ییز اجماع د طالبانو په مقابل کې جوړ کړي؟
حقیقت کې د افغانستان په سیاسي او نظامی او جیوپولیټیک چارو کې پاکستان یوازینی قدرت یا یوازینی مملکت نه دی. د افغانستان ټول گاونډیان، د افغانستان لری او نږدې گاونډیان، او د نړۍ په سطح کې مختلف استخباراتي مختلف ګروپونه چې اغلته اقتصادي علایق او په حساب اهداف او موخې لري اغه ټول په افغانستان کې خکیل دی، او پاکستان دغه جملې نه یاو دی چې تر یو وخت پورې د دیو قدرت په دغه انسرجنسي په وخت کې کوم وخت چې طالبانو د حکومت په ضد په جنگ بوخت وو، او د بهرني قدرتونو په ضد په جنگ بوخت وو، اغلته د دیو کنټرول په افغانستان باندې ډیر زیات وو، او اوس د دې په دلیل باندې چې دغه بل لوی او قدرتمند او د مالی په لحاظ باندې متنافذ او نسبتا چې وایم پیسادار قدرتونه هم دغه تر اغلی دي، په دې پروسه کې شامل شوې دي لکه قطر، لکه ترکیه، لکه بل، نو د پاکستان ونډه دلته لکه ضعیف شوې ده. اوس نن کوم څه چې موږ ګورو په تاسف سره د پاکستان هغه اساسي سیاست دی د افغانستان په مقابل کې، چې حتی هغه کوم قدرتونه چې دي په خپل پلاس روزل شوې دي لکه طالبانو چې مددي او مدرسې دي هغه سیف سانکچوریز هغه مسؤون ځایونه چې دیو پکې اوسېدل در مشرتابه نه نیولې تر ټول صفو پورې د ټول په پاکستان کې وو. دغه قدرت چې اوس افغانستان کې حکومت کوي د دیو خلاف هم پاکستان بیرته بل مخالفینو ته مخ اړولې دی، هغه سره خبرو مذاکراتو کې روان دی، او بیا هم یو اندازې پورې د نام نیو د خبرې هغه ته بیا هم راپورونه راځي چې دم دیو عمل کیدای شي.
لکه څنګه چې ما مخکې یادونه وکړه، ملګری ملتونه د دوشنبه په ورځ د افغانستان په اړه غونډه کوي. یوان دیخنه په سیمه او افغانستان کې د داعش فعالیتونه دي، آیا په دې برخه کې نړۍ د طالبانو سره تعامل ته چمتو ده، یا د مبارزه پیښه د خپل طالبانو ته چې څه ډول ورسره مبارزه کوي؟
اولن خدایش دغه سیاسي او پدیده چې تر اوسه پورې په افغانستان کې نه د دیو هغه سیاسي هویت خلکو ته معلوم دی، او ته نه انفرادي هویت خلکو ته معلوم دی. دغه سیاسي او پدیده چې هغه د نړیوال تروریزم د پروژو په شکل باندې ښکار کیږي، چې تر اوسه پورې د دې هغه رهبری هغه مشرتابه وضاحت نه لري، نو په دې خاطر باندې د داعش په مقابل کې مبارزه دغه سیاسي مبارزه ده چې اول باید دښمن خپل او پیژندل شي. نه طالبان دینه مشخص تعریف لري، طالبان چې خپل منځي بازي جګړې کاته پورته چیرته د دیو زده خورد کیږي بیا غره اوري چې مونږ دایښ نوم رکسان دته د منځوي ورو اقوم رکسان دته د منځوي ورو لکه څنګه چې پرون او بل ورځ په قندار کې هم دغه سیاو عملیات شوی او یو څه دیو د منځوي دي په نیمروز کې هم دغه سیاو بل ځای نو کې نو د طالبانو هم هیڅ شفافیت او وضاحت د غیو د طرف نه وجود نه لري چې هغه څنګه د دایښ په مقابل کې مبارزه کوي او دا چې نړیوال ټولنه دا مسولیت باید واخلی بیل شک نړیوال ټولنه ک دا کوم برخه د روسیا او چین او ایران او داخلك دی او کدا د دوی دیز قدرتونه دی ټول دی ته باید متوجي وي چې افغانستان ډیر یو آزاد مملکت دی د تروریزم د تربیه او د روزنې لپاره نن سبا ځکه هغه ته دغه یو حکومت نه دی چې نړیوال سطح کې کوم شفافیت او کوم حساب به ولري د نړیوال ټولنې ته هیله ده چې دا راتلونکي
یو څه ستونزې په کابل کې هم ښکاری. مثلا په دې وروستیو کې د طالبانو د اختلافاتو په اړه خبرونه خپاره شوې دي. د طالبانو وایند ویلي چې دغه نیوکه چې کیږي دا د باید په عام محضر کې ونیشي، په دې معنی چې اختلافات تایید کړي دي، خو ویره لري چې ممکن په عام محضر کې نیوکه د دوی لپاره ستونزې جوړې کړي. څه فکر کوي چې دا څومره جدي مسله ده او ستاسو تحلیل په دې برخه کې څه ده؟ طالبان ته څه عواقب لري دغه اختلافات؟
د طالبانو په مېز کې اختلافات ډېر د تعجب وړ خبره نه ده، ځکه طالبان هم لکه څنګه چې مجاهدین په اوله کې د روسانو په مقابل کې یو متحد جبهه درلود او دوی تر ډېر حد پورې وکول شو چې هغه د بهرنی حکومتونو په واسطه باندې خپل دغه د روسان د افغانستان نه وشړي او بیا خپل په منظور کې په قدرت باندې او په دغه تقسیم د افغانستان باندې د دیو جګړې پیل شو چې هغه موږ تاسو د کورنیو جګړو په کلونو په حساب یادو. نو طالبان هم د دې نه مستثنا نه دي، د دې احتمال لیدل کېده چې دا کار به وشي. نو دا واقعا یو خطرناک خواته موږ دي، ځکه چې د کورنیو جګړو د رقابتونو هغه پټ پاتې کېدل ډېر وخت به ونه نیسي. دا به تر ځنه تر سره.
میرمن نعمت، ډېر زیاته مننه، بخښنه غواړم د پروګرام وخت کم و، خو ستاسو حضور څخه ډېر زیاته مننه. خوشاله اوسئ. د امریکا ولسمشر په کریپټو کرنسي باندې تمرکز زیات کړی دا چې د څه پلان لري. په دې اړه یو مهم راپور لرو، خو اوس یې ولنډه دمه کوو. بیا هم خراب لاست. ولسمشر ډونالد ترامپ وایي چې د غواړي امریکا د نړۍ د کریپټو اسارو پر مرکز بدل کړي. ولسمشر ترامپ د خپل ولسمشرۍ د دویمې دورې په لومړنیو اونیو کې په دې تړاو د خپل پلان د پلي کولو اراده لري. پام وکړئ په دې اړه د میشل کوین د رپورت پښتو ژباړه ده.
د خپل ولسمشرۍ د دویمې دورې په لومړنیو اونیو کې ولسمشر ډونالد ترامپ د کریپټو اسارو په اړه د خپل ژمنو د پوره کولو لپاره یو لړ اقدامات کړي. نوموړي ډیوډ ساکس د دې کار د پرمخ بیولو لپاره نومولې دي او ورسره نور اشخاص چې د کریپټو د سند سره علاقه لري هم د سارونکو په توګه ګمارلي. ولسمشر ترامپ خپل کریپټو سکه معرفي او دغه اثرو تقنینی فرمان یې لاسلیک کړ.
دا د کریپټو په اړه تقنینی فرمان دی موږ د دې لپاره چې ستاسو د مشرتابه لاندې امریکا د کریپټو اثر په مرکز بدل کړو یو کورنۍ کاری ګروپ جوړو.
ولسمشر ترامپ د خپل لومړی ولسمشری دورې پر مهال د کریپټو اثرو په اړه زړه نازړو، خو دا ښکاري چې د 2024 کال د ولسمشری ټاکنو د سیالیو پر مهال په دې اړه د نوموړي فکر تغییر کړی وي. د کریپټو اسارو ملاتړو د کریپټو په تړاو د ولسمشر ترامپ لومړني اقدامات ستایلي. د ترامپ دا چلند د کریپټو اسارو په تړاو د ولسمشر بایدن د اداري چې د کریپټو سره مخالفت کولو څخه متفاوت دی.
زه فکر کوم په دې اړه تخنیکی فرمان او له هغه سره ملي تبصره هغه څه دي چې د کریپټو ملاتړي ورته پته مو او دوی وختل. زه فکر کوم دا یو ښه نوښت دی.
د امریکا د ولسمشر تخنینی پرمان په ملي کې چې د هغو کریپټو اثرو د یو ډیجیټلی زیرمې چې د فدرالي حکومت د قانون د ناپیزونکو اقداماتو په لړ کې نیول شوی وي د جوړولو په اړه فکر کوي. دغه فرمان بانکي خدماتو ته د کریپټو د شرکتونو لاسرسي هم تضمینوي. د کریپټو شرکتونه د بانکونو لخوا دوی ته د بانکي حسابونو ته د لاسرسي نه ورکولو له امله شکایت کوي. خو ځینې شنن کې د کریپټو شرکتونو او بانکونو ترمنځ د موجودو بندیزونو لري کول خطرناک بولي.
دا هم د کریپټو اسارو یو تمرکز دی او دا سدي چې د کریپټو د بازارونو سره د تړلو ستونزو لکبالې باید موږ له نږدې وڅارو. دغه بازارونه ډیر تغیردونکي دي او د رکود خطر ته اسب پذیر دي.
خود سپینی ماڼۍ کاري ګروپ په دې اړه د اصولو پر رامنځته کولو کار کوي.
مونږ په دې اړه روښانه قانون لرو، دا به ډیر ارزښت ولري، خو باید مونږ بې طرفه قوانین ولرو کوم چې نه یوازې ډیجیټلي اثارو څخه ملاتړ کوي، بلکې د مشتریانو او د پانګوالو خوندیتوب هم په پام کې نیسي.
په راتلونکو څو میاشتو کې له ولسمشر ټرمپ څخه د کریپټو په اړه د خپل پلان د نورو برخو د رامنځته کولو تمه کیږي. احمد الله چوال، امریکا غږ، واشنگتن.
په نورو لنډو خبرونو کې، چارواکي وایي چې امنیتي ځواکونو نن یکشنبې د یو لړ پراخو پوځي عملیاتو په ترڅ کې د هند په چتیسګر کې دوه دیشي یاغان وژلي دي. د پولیسو یو جګپوړي مقام ویلي چې جګړه د یکشنبې په سهار پیل شوه چې له کابله دوه سرتیري وژل شوي او دوه نور ټپیان شوي دي. د هند په چتیسګر مرکزي او ختیځو ایالتونو کې د څو لسیزو راپدې خوا ماویست یاغان فعالیت کوي، خو په وروستیو کلونو کې د فعالیت ساحه تنګه شوې ده. ماویست یاغان ځانونه د چین د کمونیستي ایدیالوژۍ پلویان بولي او وخت نا وخت د هند په پوځیانو غلچکی بریدونه کوي. دوی وایي چې جګړه د بې وزلو بزګرانو او کارګرانو لپاره ده څو په خپلو ځمکو زیات کنټرول ولري. د شمالي کوریا دولتي رسنیو د هغه واد در هغفار په حواله خبر ورکړی چې د جنوبي کوریا او جاپان سره د امریکا امنیتي ملګرتیا د پیونګیانګ امنیت ته خطر پیښوي. کیم جونګ اون خبرداري ورکړی چې د خپل اټومي وسلو د ودی پروګرام به چټک کړي. د کوریا مرکزی خبری اژانس وایي چې کیم د شنبې په ورځ د خپل هیواد د پاوز په ویایمه کلیزه کې د وینا په مهال ویلي چې د امریکا، جنوبي کوریا او جاپان درې اړخیز امنیتي ملګرتیا د واشنگتن د سیل مخې رامنځته شوې څو په سیمه کې د ناټو په څیر یو ډول امنیتي بلاک جوړ شي او دا کار د کوریا په ټاپو وزمه کې پوځي توازن له منځه وړي. په وروستیو کلونو کې د امریکا او جنوبي کوریا سره د شمالي کوریا ډیپلوماسۍ ځنډیدلې او د پیونګیانګ رهبر د خپلو ټیمي وسلو په زیاتولو او عسکري کولو تمرکز کړی دی. د ولسمشر ډونالد ټرمپ ادارې په دریم پرواز کې یو شمېر غیر قانوني کډوال ګوانتانامو ته انتقال کړي دي. د امریکا د کورنی امنیت وزیر کریستی نیوم په ایکس پاڼه کې د یو مطلب په خپرولو سره ګوانتانامو ته د خپل سفر خبر ورکړه او لیکلي دي چې جرمی ډلې ټپلې په امریکا کې خوندي پناه ځایونه نه لري. مېرمن نیوم دا جزئیات نه دی ورکړي چې په ورستی پرواز کې څومره کسان انتقال شوي او دغه کسانو جرمی سابقه څه وه. د کورنی امنیت وزارت او د کډوالۍ ادارې تر اوسه د زیاتو جزئیاتو د وړاندې کولو غوښتنې ته ځواب نه دی ورکړی. د یو پوځي مرکز مسؤلینو چې د ګوانتانامو د اړې مدیریت په غاړه لري ویلي چې اوس مهال په توقیف ځایونو کې څه کم څلوېښت کسان ساتل کیږي. د متحده ایالاتو د سرحدي امنیت افسران د غیر قانوني مهاجرت په اړه د ولسمشر ډونالد ټرمپ د کړنلارې د یوې برخې په توګه هغه کډوال توقیفوي چې قانوني اسناد ونه لري. ګڼ شمېر نیول شوي کډوال په کالیفورنیا کې دي، چیرې چې د یو خار مسؤلین هڅه کوي د ایالت په کچه د پالیسیو نه ځان مستثنا کړي او د فدرال حکومت د مهاجرتي ادارو سره د مهاجرینو په نیولو کې همکاري وکړي. پام وکړئ، د جینیتا دولت د ریپورت پښتو ژباړه ده.
کالیفورنیا د امریکا یو له هغو ایالتونو څخه شمیرل کیږي چې د مهاجرینو د چارو د فدرالي ادارو سره د محلي پولیسو همکاري محدودوي. یعنی محلي پولیس له دې نه منع کوي چې خلک یوازې د غیر قانوني مهاجرت په تور توقیف کړي. د دې تش په نامه پناه ځای په ایالت کې د هینټن ګینټون بیچ ښار د جرمونو د مخنیوي لپاره ځانته یو داسې ښار اعلان کړی دی چې وایي غیر قانوني کډوالو ته نور پکې ځای نشته. خاروال پیت برنز وایی د مهاجرت په چارو کې د مرکزی حکومت سره همکاري دا خار خوندې کوي.
کچری یو بی اسناد کس یو جرم وکړي په ځانګړي توګه ناوړه جرم، زغواړم چې دا کس لدی ځای وېسل شي او زغواړم چې موږ د قانون پلي کولو حرکت چولرو ترڅو خپل ټولنه د امکان تر حده خوندي وساتو. او که تاسو د وصل او همکاري دا ټکی ونه لري د قانون د پلي کولو دا کچا من د یو سي نو ممکن داسي او کس خوشی کړی چې بیرته په خپل ټولنه کې نو واړو.
مایدو د هاربر انسټیټیوټ کې کار کوي چې د څېړنو او پالیسۍ په برخه کې د مهاجرت د سیمه ایزو سازمانونو ملاتړ کوي. نوموړی وایي دا هیڅ شواهد نشته چې وښیي هغه ښارونه چې کډوالو ته پناه ورکوي ګواکي کمتره خوندي اوسي.
د وار وار څېړنو نه وروسته هغه ښارونه چې کډوالو ته پناه ورکوي نه یوازې جرم نه زیاتوي بلکې دوی جرمونه کموي. نو دا د هنټن بیچ د ښار د سیاستوالو په اړه دا ښایي چې دوی د عامه خوندیتوب د ودې په فکر کې نه دي.
د ویس میز رستوران مالک چارلی زبلا د هنټن ګینټون بیچ د ښار د دې نوې دریز ملاتړ کوي چې وایي نور به کډوالو ته پناه ورنه کړي.
د پولو په تیرېدو او په ناقانونه توګه دلته پر راتګ دا د مخه یو جرم دی چې دوی کوي. تاسو قانون ماتوئ او دا د منلو وړ نه ده. زه دلته له قانوني لارې راغلی یم. ما سم کار وکړ کنه؟ ما په قطار کې د خپل نوبت انتظار وایست. ما خپل پورونه ادا کړل او دولس کاله وخت یې ونیو چې د امریکا تبع شم.
په متحده ایالاتو کې په غیر قانوني توګه شتون یو مدني سرغړونه ده، نه یو جنایي جرم. ناقانونه راتلل یو ناوړه عمل دی، خو له هېواد تر ایستلو وروسته بیا بیرته په غیر قانوني توګه راتلل یو جرم دی چې تر دوه کلونو پورې د بند سزا هم لري. د کالیفورنیا د پوهنتون د حقوقو د پوهنځي پروفیسور انی لای وایي د هنګنټون بیچ دا اقدام چې ځان نور د کډوالو پناه ځای نه مني یو سمبولیک اقدام دی، ځکه چې دوی د قانون ځای پلي کوونکي نشي کنټرولولای.
د ښار لخوا دا اعلامیه به محدوده اغیزه ولري، ځکه چې ښارونه خپل زندانونه نه لري، بلکې دا زندانونه د اورنج کاونټي په نوم د ولسوالۍ د پولیسو قومندان کنټرولوي چې یو بل تصمیم نیونکی دی.
کله چې کالیفورنیا ایالت په 2018 کال کې کډوالو ته د پناه ورکولو خپل قانون نافذ کړ، د ټرمپ ادارې په محکمه کې دا استدلال کاوه چې دا قانون د مرکزی حکومت د مهاجرینو د څانګې د چارواکو په کار او قانون په پلي کولو کې مداخله کوي. د استیناف محکمې د ایالت په ګټه پریکړه وکړه او د متحده ایالاتو سترې محکمې قضیې ته بیا کتنه رد کړه. غورځنګ د امریکا غږ واشنگتن.
د مرغانو انفلوئنزا یا والګي ډیر شمیر چرګان لمنځه وړي چې لامل یې په متحدو ایالتونو کې د هګیو بیې لوړې شوې دي. پلورونکي او پیرودونکي دا تاوان احساسوي، خو یو کوچنی کاروندګر دې ته د یو فرصت په سترګه ګوري کچیرې د وتوانیږي چې روغ چرګان وپالي. په دې اړه پام وکړئ، د امریکا غږ د خبریال ویرونیکا بالدرس اګلاسیوس د رپورټ پښتو ژباړې ته.
په امریکا کې د چرګانو د انفلوئنزا له امله چې ډیر چرګان مړ شوي او د اګو کمی احساسيږي، یو شمیر امریکایان خپل د مصرف عادتونه بدلووي.
په خو به د هګیو یو بسته شاوخه په $3.5 و اوس دا شاوخه $6.5 کېږي.
زما په یاد دي چې شاوخه $2.5 د مخه هګۍ خورا ارزان وي او بیا ناڅاپه بای لوړ شي. دا ټاکن ورکوونکي دي ځکه هګۍ د خوړو یو مهمه برخه ده.
شپږ کاله مخکې له دې چې په 2020 کې دا وایرس رامنځته شي، د یو درجن هګو له $2 نه پورته کېدو، خو دا زیاتوالی د تیر کال له پای راسې خورا ګړندی شوی. د جنوري په میاشت کې مصرف کوونکي د هر درجن اګو تر $5 پورې ورکوي.
هغه پرچون پلورونکي چې هګۍ په عمده ډول اخلي، مونږ ګورو چې پرچون پلورونکي دا نرخونه مصرف کوونکو ته اړوي. د دې لپاره چې د هګیو نرخ ثبات عمومي، مونږ باید په واقعیت سره زموږ په عرضه کې ثبات وګورو، او دا به مونږ ته اړتیا ولري چې د مرغانو انفلونزا اداره کړو.
جیم لوک ته دا په نږدې وخت کې ناممکن ښکاري.
USDA اټکل کړی دی چې یو درجن هګۍ بیا به په 2025 کې دلته د 2024 کچې په پرتله شاوخوا 40% لوړ شي.
د امریکا د هګو هیئت امریکا غږ ته ویلي چې د اګو تقاضا لا هم لوړه ده، خو دوی منلي چې لامل یې د مرغانو د انفلوئنزا ناروغي ده او په څو سیمو کې او ځین دکانونو کې د اګو کمی دی. دا لوړ نرخونه ممکنه ده د ورجینیا کروندګر جارج ټرویرل لپاره خبر وی سوک چې د خپلې د کورنۍ فارم د ډېری ګټې د اخیستو فرصت ګوري
زخایی د صحتمند چرګانو د ارزې لاره پیدا کړم او د خپلو چرګانو شمیر دوه یا حتی درې چنده زیات کړم زه نه غواړم د تازه هګیو لپاره خلک وغولوم خو فکر کوم چې کوچني تولیدونکي فرصت لري چې په بازار کې دا تشډک کړي
ټرویلګر اټکل کوي چې د خوراکي توکو لوی تولید کوونکي به بل اخره د دی وایرس څخه د خپلو چرګانو د ساتنې لارې ومومي او د اګو نرخونه به بیرته راټیټ شي شناز نفیس امریکا غږ واشنگتن
د هنر په ډګر کې یو افغان کورنۍ چې څلور نسلونه یې د افغانستان د موسیقي د ودې لپاره کار کړی لا هم د هنر د ژوندۍ ساتلو لپاره خدمت کوي د استاد نبی ګل المسی یونس جیلانی ویلي د دریو کلونو رئیس د بندیزونو او امنیتی ستونزو سربیره اسلام آباد کې ل خپلو 15 زامنو سره موسیقي غږوي نور حال د مسکا ساپای په ریپورت کې
دغه څلور کلن کوچنی تبلغه غون کې صاحب نومیږي چې د یونس جیلانی زوی او د وتلی سندرغاړي استاد نبی ګل کړو سیدی استاد نبی ګل سل کال وړاندې رادیو افغانستان کې لومړنی پښتو سندره ثبت کړې ده یونس جیلانی له کورنۍ سره یو ځای د دریو کلونو راهیسې اسلام آباد ته کډوال شوی د جیلانی نیکه پلار ترونه او آن زامن هم هنرمندان دي
ټول دوستان ټول ملګرو ته ټول دنیا ته معلومه ده چې زمو وطن ته پردي خلک راغله او پردي انانات راته راوړله او زمونږ موسیقي هنر د دې لپاره د منل وړ نه دي او بیرته د شریعت د لارې دوی د زمونږ موسیقي آرام غني نو ځکه مونږ نه وخت چې دې سره څه مخامخ شو دي مونږ ته وایي چې دا کار مکو یا دا کار وکړه دا آرام دی او دا حلال دی نن ټول ته معلوم دي چې کوم کار حلال دی او کوم کار آرام دی خو په دا خاطر مونږ وطن پرې خو دو
صاحب دومره کم عمر دی چې سمې خبرې هم نشي کولای خو په تبلیغ غوولو کې ډیر مهارت لري
کومې هم قد ستای مې شه شه خا کوم مې شه
پچې کیس دی
پچې نو
جوړه ولې شورناته دیګه وګور پچې کیس دی
پچې نو جوړه
پرلا داس کې وتی رفتي
حجی دیاس
صاحب جان چې درګردو وړو کې دی او کشر دی د څلور کلو دی د ماشالله ډیر خاصه تبلغه کوي او ډیر خاصه داد لري دته چا نه دی ویل چې تبل څنګه غږی یا څنګه باید وغږی یو غار کاس یا یو هغه کاس چې غواړي موسیقي زده کړي زه فکر کوم چې په شپږو میاشتو هغه د دنو یا ناو یا کټ دانس یې غږولي او دی ماشاءالله مغولي دادرا ګدا تنتال ار څنګه غږولي
یونس جیلانی وایي د پاکستان امنیتی وضعیت لکه بل خپل فعالیتونه په سمتوګه نشي تر سره کولای
زه چې تر اغلم از ما زیاتره پروګرامونه په کوټه کې وو نو کوټه کې زما مینوال ډیر دي نو دا تا ګره تک زما لپاره ډیر مشکل دي ځکه کله چې موږ پاکستان تر اغلو خو موږ سره څه ویزی او د غم نو نو د دې خو بیا د پاکستان خو سه هم ماجرو د دې ځای نه سله نو کله نه کله واز موږ پروګرامونه چې د اسلام آباد نه لري بیا د اسناد نه درلودل په خاطر هغه پروګرام ته موږ جواب ورکو او ورته وای چې موږ نشو دتلی نو د ډیر مشکلاتو سره موږ مخامخ یو
د شاوخوا 300 نور افغان هنرمندانو په څیر جیلانی هم له پاکستانه د شړلو د ګواخ او بے برخلی کراتون کې تاندېخمندې او له مرستندوی ادارو د مرستې غوښتنه کوي
له هواده بهر د موسیقي تولید او هنر ته ود ورکول ګران کار دی خو یونس جیلانی د زینو هنري غوندو او د ودونو محفلونو لاره خپل شوق ژوندې ساتلې او خپل چارې پر سنبالوي مسکا ساپي امریکا غک اسلام آباد
او دلته په امریکا کې د ورزش د مینوال لپاره یو خبر لرم. نن یک شنبه د امریکا د نیورلینز ایالت د سوپر بال یا د امریکایي فوټبال د فاینل لوبه کوربه ده. د خار چارواکي وایي چې د امنیت په اړه ډاډمن دي. د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ په شمول 15,000 کسان د لوبه لیدو ته ورځي. د کانساس سیټي چیفز او فلادلفیا ایګلز ټیمونه سره مخامخ کیږي او ویل شوی چې د ټیکټ او ستبات باندې $1,000 ده. اټکل کیږي چې 140 میلیونه کسان د سوپر بال لوبه ننداره کړي. د معلوماتو له مخې د لوبې په جریان کې د دیش ثانیو اعلان د خبرېدو نه څنګه $8 میلیون اخیستل کیږي. په دې توګه زموږ خبری خپرونه هم همدلته پای ته رسیږي. ستاسو له ملتیا څخه ډیره زیاته مننه کوم. په څو شیبو کې د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې پیلېږي او د نن ورځې د ټلویزیوني خپرونې مطالب د امریکا غږ په ټولنیزو رسنیو کې هم موندلی شي. ماته اجازه راکړئ.